The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د پاکستان پوزی او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرغړونه ده. پوزی بیان وایي حمله د افغان صلح هڅې زیانمن کړي. پاکستانی سیڑون کے
والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکہ تھا پا سفر دا ہند وزیر اعظم نریندر مودی نن پا وائٹ ہاؤس کے دا امریکی صدر باراک اوباما سرا وینی. دواړه مشران باید دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوې کوي. وی او ای ډیوا به دغه وینا نیغ په نیغه خپروي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
سرچې کې تاسو اوریدل اوس غوښ شئ د مهمو خبرونو لنډې سره.
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنۍ او بهرنۍ ستونزو چین اقتصادی راهداري او نور مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مې په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده. دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوې او ویل شوې دې سره خپل منځي باور اغېزمن کیږي.
چارواکي وایي د افغانستان په روزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوځ یو لس عسکر وژلي دي او 12 نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبری ادارې په ژواک لمخې د غبري تیره شپه د هررو د ولسوالۍ د سوختي په سیمه کې د افغان پوځ د استوګنې په یوه خونه شوې دي.
د پاکستان پښتونخوا کې نن کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه شوا. سخت کال روژې سخته ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړی روژې په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د 40 سانتي ګریډ نه زیاته وه. د وایس آف امریکا ډیوا خبریالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي.
د ترکیې پلازمین استانبول کې د سه شنبې په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیب سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوي چې په کې شپږ دېرش کسان نور ژوبل دي.
پولینډ او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوځونو غټ مشکونه شروع کړي دي. یوکرین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش لري کولو لپاره کېږي. کرملن یا ماسکو د دې مشکونو غندنه کړې او وایي دې سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادۍ هیواد کې د هندوانو پر ضد تازه د تشدد پیښه ده. دا بیا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړی په خپل کلی کې د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت ته روان و او د تلو نه څو ساعته پس بېدرکه شو.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی سیکرتر هیلری کلینټن د ملک دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکې په تاریخ کې لومړی ښځه وي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوند ملاتړ ترلاسه کړي.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندر مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکي صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ دا چې ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوې کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله دغه خبرونه پای ته ورسیدله وخت شوې دی د بلې خبرونه چې وستاست زموږه همکار بیروز خان سره وړاندې کوي او د پښتنو اصل نسل نسب باندې دغه خبرې تاسو سره د ډيري مديره حسي روان دي او تاسو ته به اوس بیا هم دغه خبرونه وړاندې کوي تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم وکړئ او په خبرونه کې ګډون هم د دوی سره وکړئ ستړي مشي بیروز خان سره
خوشاله اوسې خروج درته غواړم او ستړي شوي اوس لکه دموم درته غواړم
ډیره مننه
مننه مننه ګران اوردونکو زمونږ همکارې منزه شهید څنګه تاسو ویل د پښتنو د اصل نسل په اړه چې زمونږ کوم خبرونه روانه ده نو نن به هم پکې یو بل پړاو دی هغه په تیر خبرونه کې چې څنګه مونږ ویلو چې د مغولو د پښتنو د جګړو د غیر دښمنۍ او د دې سره حبیب الله رفیع صاحب د خوشحال بابا یو شعر ویلو چې سره ورغل دو غرونه یو مغول دی بل پښتون او هم په دې باندې به زه د سنمبر کاکاجي دغه سنمبر حسین کاکاجي شعر دی چې خدای دا بازار تالا کړی په مغولو د غریب عزت په یو موټی چڼوزي او په کوم ځای چې د زمرو نوکي ریجیږي عاشقان هلته په سوکو د بڼوزي نو دا به نن کې خیر مونږه د مغول او د پښتنو دغه تاریخي دښمنۍ او د تربګنۍ او جنگونه او تباهۍ دې باندې به خبرې ترې کوو او زمونږ سره زمونږ وړمبنی میلمه د کابل نه حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته په خیر راغلی ویم
سلامت دی زه تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام زمونږ نور میلمانه چې څنګه مو سره زمونږ میلمانه را سره ملګری کیږي په لکسات کې خو تر هغې پورې به مونږه او د برق صاحب ټلیفون لا تر اوسه لګېدلی نه دی ډاکټر رفیع الله خان صاحب په لاره دی هغه چې څنګه ورسیږي مونږ سره به خیرې خبرونه کې ملګری شي خو زه ورځمه هم دغه ته حبیب الله رفیع صاحب ته چې حبیب الله رفیع صاحب تر څو چې میلمانه راشي بیا به خیرې د هغې اورېدونکو ته ووایو چې زمونږ سره ملګري شوي دي خو د مغول او د پښتنو څنګه چې تاسو په تېره خپرونه کې دغه شعر د خوشحال بابا ویلی او ما هغه یو ځل بیا ووي او د دې معنا دا ده چې او د پښتنو سره په دې سیمه که بیا پاتې شوي دي او جنګونه شوي دي او د مقابلې خلک یو نو ښکاري چې مغول پکې تر ډېرې مودې دي نو په دې به خبره کوو زه خو مایک تاسو ته سپارم چې د پښتنو د مغولو د شریک ژوند څنګه تاسو څېړئ او بیا د پښتنو باندې د مغولو بادشاهي چې کومه ده پښتانه ډېر او مغول لږ خو بیا هم او دا به هم وایو چې که مغول بادشاهي کړې ده په هند کړې ده خو په افغانستان یا د پښتنو په سیمه هم پاتې دي که هر څومره په هند کې د مغولو د دور ودانۍ دي او د هغې د لاس نښې نښانې دي نو دومره د پښتنو په سیمه باندې نشته خو په دې باندې به خبرې اترې کوو حبیب الله رفیع صاحب
د مغولو هم تقریبا د افغانستان د خوانه هند ته چیرې دي ځکه لومړی دلته د اولوغبیک پاچاهي وه په کابل کې اولوغبیک د مغولو یو شهزاده وو چې د پښتنو په لاس لوی شوی وو د یوسفزو پښتنو د په پالنه هغه لوی شوی وو او دلته پاچا شوی وو هلو
او جی یو ستاسو آواز راځي
او د دې پاچا کې دلو سره کله چې اولوغبیک قوت ورسېد هغه د پښتنو نه ویره وشوه هماغه و چې یوسفزی او ګدیانی سره وجنګول ملک عثمان دای لوی کړی وو دای روزلی وو او دا فکر کاوه چې دا مغول ما لوی کړی دی او دای به چې پاچاهي ته رسېږي نو بیا به د پښتنو پاچاهي وي دی به یو تن وي لیکن کله چې دی پاچا شو هماغه و چې اولوغبیک ویره وشوه او د پښتنو تقریبا د یوسفزو 200 مشران یې راوغوښتل او هلته یې په چالو فریب وسلې ځینې واخیستې میلمانه یې کړل وسلې ترې واخیستې او بل اخره د ګګیانو سره دوی په جنگ واچول. ګګیانو ته وویل چې تاسو عاد مات کړی او بس نور زدر سره یم. هغه و چې د پښتنو یوسفزو د وسه و مشرانو سرونه لومړی د ګګیانو لخوا غوت شول او بیا د لوګبیګ د جلادانو لخوا غوی ووژل شول په کابل کې. او اوس هم د دوی هدیره دلته موجوده ده، د یوسفزو د مشرانو په سیاست کې هدیره ده. وروسته له هغې کله چې دوی وژل کېدل ملک عثمان ته وویل چې زه تا نه وژنم ځکه تا زه روزلی یم. ملک عثمان ورته وویل چې زه د ځان غمه نه خورم، لیکن زه درته وایم چې ما مړ کړه، لیکن دغه ملک احمد ما وژنه. او بله خبره دا ده چې کله د موږ ووژلو د هغو نه زیات یوسفزو سره کار مه لره. مغه و چې لوغبیګ ورسره ومنله، او د دې مننې نه وروسته کله چې د پښتنو مشران ده ووژل، بیا ملک احمد پاتې شو، ملک عثمان یې ووژل. او ملک احمد بالاخره کله چې ملک احمد راغی سوات او
مردان او بونیرو
دیسیمو ته راغلل، نو دلته میش شول. او د ملک احمد واخان چې یو هوښیار سړی و، یو مدبر سړی و، او ورسره دلته شیخ ملی و چې هغو هم خپل د ځمکې ریفورم او اصلاحات وکړل، او د ځمکو ویش یې وکړ د خپل قانون له مخې. او یوسفزي په سوات او سمه میش شول، او ملک احمد دلته د یوسفزو پاچاهي جوړه کړه. ملک احمد یوسفزو پاچا شو، او دلته یې خپل ژوند سنبال کړ. نو په دې ترتیب د پښتنو د مغولو عهد د همدغې ځای نه سره مات شو، او دلته بالاخره د یوسفزو پاچاهي شوه. او د دې نه وروسته بابر په کابل کې پاچا شو. بابر په کابل کې پاچا شو، بالاخره هغه هم د هند په لوري ولاړ، او د یوسفزو سره یې سیسي وکړه. او په دې ترتیب سره دای د پښتنو سره نږدې شو، لیکن بیا یې هم ډېر پښتانه په جګړو کې ووژل، او په دې لړ کې هندوستان ته ورسېد. په هندوستان کې یې پاچاهي جوړه کړه، اولادونه یې هلته پاچاهي ته ورسېدل، او بالاخره دای هلته مړ شو. لیکن ده چې کابل یې ډېر خوښ و، او کابل د ده د خوښې ځای و، نو په دې اساس یې وصیت کړی و چې د ده مړی کابل ته راوړي. هماغه و چې د ده مړی زامنو کابل ته راوړ، او اوس د کابل په باغ بابر کې همدا اوس هم هلته خاص دی، یو قبر یې دی، یو هغه باغ چې ده جوړ کړی دی، هغه باغ اوس هم موجود دی. د دې نه وروسته بیا نو د مغولو د پښتنو پاچا جګړې شروع شوې، او د هند په سر د حکومت په سر دوی یو بل ته پاتېدل. او خوشحال بابا هماغه شی د دې دپاره ویلی چې سره ورغلل دوه غرونه، یو مغول دی بل پښتون. یعنی ده په هند کې دوه قوتونه کتل چې یو مغول و یو پښتانه و، او دوی تل د قدرت په سر سره په جګړه و. کله به مغول لار شول پښتانه به بر شول، کله به پښتانه بر شول او مغول به لار شول. په دې ترتیب په هند کې د مغولو د پښتنو متناوبه یعنی متبادله پاچاهي شروع شوه، چې په دې کې د شیرشاه سوري او سلیم شاه سوري او د لودیانو د سلطنت بقایا دا ټول سره لاندې باندې شول. په عین حال کې د شاه جهان په وخت کې پښتنو د اکبر په وخت کې حتی د پښتنو قیامونه شروع شول، چې په دې کې د بایزید روښان قیام و، او هغه د اکبر په وړاندې راولاړ شو، ډېره لویه مبارزه یې شروع کړه. ادبی تصوفی او سیاسی مبارزه کوله. د ولیدل چې مغولو د پښتنو سره ډیر ظلمونه کول، نو په دې اساس د مغولو سره مبارزه شروع کړه. د تصوف په جامه کې خپل مریدان پیدا کړل او د ادب په جامه کې د مغولو سره مقابله شروع کړه، او بالاخره د پښتنو په سیمه کې د مغولو لپاره ژوند کول ګران شول. یو وخت بایزید روښان خپلو خلکو ته وویل چې تاسې دغه دروي درمې دا د هغه کل کې دا غوڅ کړئ، دا ستاسو تورې دي او دا د مغولو سره په دې وجنګېږي. په دې هم ورسره وجنګېدل او مغولو هم یرغلونه وکړل، دوی هم په مقابل کې مقابله وکړه. ډېر وخت په دې کې تقریبا 100 کاله دا مبارزه د دا او د بایزید روښان د کورنۍ تر منځ اوږده شوه، او په 100 کلونو کې دوی میړنۍ مبارزه وکړه. منتها د 100 کلونو په اوږدو کې دوی نور مات شول او اخلاق یې د مغولو سره روغه وکړه او دا مبارزه ختمه شوه. لیکن مبارزه ختمه نه شوه، د پښتنو د مغولو مبارزه روانه وه. ایمال خان و دریا خان، ایمال خان مومند و دریا خان اپلیدی دوی خپل مبارزی شروع کلی دی مغولو سره، دی پختنو پا دی غرولو کی ور سره مبارزی وکلی ور سره و جنگی دل. پا دی وقتو لو کی چه دی شاه جهان دوره و دی شاه جهان پا وقت کی خوشحال بابا دی خپل کورنی پا روایتی اساس دی مغولو جاگیردار و دی مغولو سره همکار و نوکر و. لیکن کله چې شاه جهان بندي شو او اورنګزیب قدرت واخیست، هغه په ټولو پورې د ټولو په مقابل کې هغه کوله، ویره کوله، خپل پلار یې بندي کړ، خپل ورور دارا شکوی وواژه، او د دوی همکارانو ملګري چې په غوډله کې خوشحال بابا هم و هغه یې بې دلیله بندي کړ. خوشحال بابا وایي چې زما په راګ کې هم د مغولو سره د دښمنۍ فکر نه و، لیکن اورنګزیب زه بندي کړم او بې ګناه یې بندي کړم، اوس چې د زندانه وزم زه به اوس د مغولو سره مبارزه کوم. په همدې وخت کې یو شعر ویلی چې پس له بنده دی دا عزم د خوشحال په خاطر جزم، یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رزم. هماغه و چې د زندان نه وروسته د دې مغولو سره مبارزه شروع کړه. لیکن مغول هم هوښیار و، هغو لاس را وغځاوه د ده کورنۍ ته، او بالاخره بهرام خان یې په لاس کې ونیو، هغه یې د ده په مقابل کې استعمال کړ. او
بهرام خان د ده زوی دی که نه؟
بهرام خان د خوشحال بابا زوی دی، حتی د زړښت تر وخته پورې چې دی د ډېر پاخه عمر و د مغولو سره په یوه جنګ بوخت و، چې په دې کې بهرام خان راغی او غوښتل یې چې دی ونیسي او اورنګزیب ته یې وسپاري. لیکن ده بیا هم همت وکړ، ځان یې ور نه کړ او د جګړې نه راغی پریدو ته، جانکوړې ته، همهغلته مس شو او د مرګ تر پایه پورې همهغلته پاتې شو. په دې ترتیب د مغولو د پښتنو مبارزین سره روانې وي او کېدلې. بالاخره د اورنګزیب تر مړینې وروسته د ده اولادونه چې قدرت ته ورسېدل د دوی کورنۍ ضعیفه شوه، او بالاخره د مغول وروستی پاچا بهادر شاه ظفر د انګریزانو لخوا ونیول شو، او بالاخره په 1906 کال د وروسته احمد شاه بابا دلته پاچا شو، د مغولو حکومت ختم شو او د احمد شاه بابا پاچاهي شروع شوه. دا د پښتنو بله دوره وه چې تر 1906 پورې دی دلته پاچا و، او د هند د نیولو لپاره یې په وارو وارو قیامونه وکړل. راغل خصوصاً د هندوانو د ظلمونو د مخنیوي لپاره شاه ولی الله دهلوي بلنه ورکړه چې دی هندوستان ونیسي، او راغی د پانی پت جګړه یې وکړه. د هندوانو سره یې ډېر جګړې وکړې او بل اخره دلای ونیو هندي ونیو او د پښتنو پاچاهي په دې ټوله سیمه قائم شوه. دلی تختې راومه چې را یاد کړم زه د ښکلي پښتونخوا د غرو سالونه
با رفیس ابو دلته کې یو وړه شانته د مخلو او لګ بیا زمون سره ډاکټر صاحب ملګری شوی دی نو هغه ته هم بیا په خیر اغلی وایو ګران رودونکو تاسو هم چرته زیمو او د خبرې چې قصې خواږه به اوس را پیدا کیږي را سره اوسېږي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
ګرانو اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګري یو نن موږ په خبرونه کې د پښتنو او د مغولو دغه تاریخي جنگونه او دښمنۍ د باندې خبرې کوو. د بیولا رفیع صاحب خبرې تاسو واورئ دی باندې نور موږ بحث کوو. زموږ سره زموږ بل میلمه استاد اوس خو د ډیو ریډیو یو پیژندل غږ دی او نوم هم دی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شه. ډاکټر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
السلام
علیکم. جی السلام علیکم. سلام استاد ډیر مننه چې تاسو په سفر وای خو بیا هم خوشاله بدی شم چې تاسو گاډي بل شاته ورکو تاسو خپل ډرایوینګ نه کوئ نو سره خبرې کولای شي. ډاکټر صاحب د مغولو په دغه دور باندې خبرې کوو. ابو الله رفیع صاحب خو په تفصیل سره خبره وکړه د لغ بیگ نه خو تاسو به په خپل هم وای ځکه یو دې ته به هم راځو چې د د مغولو د ټول دور روالو او ورسره دیو د شیرشاه سوری دور روالو په دې کې موازنه وکړو د شیرشاه سوری چې سنخې نه خاني پاتې دي او د مغول د دور سنخې نه خاني پاتې دي د اغه په منځ کې چې مونږ پکې یعنی هغه ټول لیکو د چا په ستاسو په خیال تل درنه ده او بیا دا چې د شیرشاه سوری چې کوم نظام ور کړی دی د په دغه وخت کې د د د د هندستان په دغه پوره تاریخ کې داسې مثالونه کوي پاغي هم خبرو وکړو مایک تاسو ته والا
خاجي بنیادی طور دا دور کې چې کم کې شیرشاه سوری یا سوری خاندان دی نو دا خو یو ډیر لنډ دور دی تقریبا د مور خیال پینځلس کال څوارلس پینځلس کال جوړیږي ټوټل او د دې ظاهر خبره ده چې شیرشاه سوری ته بنیادی سیزنه خاص کر د ایڈمنستریشن انتظامی امور کې هغه د سه انویشن کړی دی د سیزنه یې ورکړی دی هندستان ته چې هغه د نامه کې په دغه نږدې تاریخ کې موږ په اسانه سره نشو لیدلی او په وګت تاریخ کې بیا د هغه اندازه لګي موږ ته په وګت تاریخ کې زما مقصد بیا چې کوم د موریا خاندان دی هغه طرف ته اراده اشاره او جی نو په دې سب دا سوری دور چې کوم دی نو دا د مغول دور کې دننه راځي دا د سې سجدا او دوم باندې تاریخ دانان او پوهان چې کوم دي نو هغه نه پیژني چې راځي او څنګه سوری دور وایو یا سبل څه
ډاینسټي ته وایو
جی د مغول دور یو حصہ ده کنه یو دا چې بس هغه مغول دور خو بیا په سوم کالونه دی او دا چې یو کم تبدیلی یا یو بدلون راغی هغه ډیر لنډ غونډې او دا چې صحیح مطلب د تاریخ کې کم دی هغه دغه دی هغه د تاریخ کې کم کورس دی دا چې کم هغه روانګی ده نو هغه ډیر زیاته نه ده اسرند شي په دا دور نه دی په دې حواله باندې ځکه دا مغول دور یو حصہ شمیرل شي او دا چې کوم موږ ظاهر خبره ده چې بابر چې کوم هغه راغلل دلته او د لودیانو نه حکومت واغستلو او هغه بیا یوازې لودیان خو نه و د لودیانو کله چې هم یو غټ حکومت ختمیږي نو دا ځې سره بیا ځې په دې چې کوم د سي د پروینسز یا د مختلف ریاستونو وي دا هغه کې ځان نه ډېر مضبوط او ستان خلک وي حکمرانان وي یا لیډران وي جرنیلان وي نو د بابر هم د سي مختلف قسمه مشکلات سره دا غو پیښه شوی و او په هغه کې یو ډېر اهم جنگ چې کوم دی یا دا غو چې کوم یو خلاف لیډر او چې چې او په هغه دور کې نو هغه موږ د هیمو بکال په نوم باندې پیژنو هیمو بکال دا یو هندو جرنل او ډیر تکړه جرنل او بابر ته ډیر یو سخت مقابله هغه د غور کړه او یو ټف ټایم ورته کړه او ډیر سخت مقابله کړي وو او ډیر په مشکل باندې بابر چې کم دینو په دمان دی بره مونږ وو او دا هم وکال د دې سره یو ډیره بنا انټرستینګ خبره ده ما مخکې یو مشر نه په خپل کلو کې اوریدل بل څوک یې دا ولنو دا سه هندو بقال دی
او مونږ تر ته هم د هندو بقال شته
لیڈرشپ او هغه چې په کم بنیاد باندې بابر تا دغه مزاحمت کړه وو نو هغه دومره نیگیټیو او منفي شی باندې وی ځکه چې هغه خو دلته لوکل او کم چې دغه سپیرټ دی د ازادۍ او د ستاسو من حب الوطني او یا دغه نو هغه هم په دغه کانټیکس کې پس منظر کې دغه جنگ کړي دی دغه سره او بهرال زمونږ په لوکل دغه کې چې کوم دی نو دغه مثال یا دغه نن دغه دغه کانټیکس نه دا پته لګی چې دا موږ دی یو نیگیټیو سړی د پاره دی او ظالم د پاره یا مطلب دی او جاتی خور د پاره استعمال ہوتا ہے دا خو کې چې دا څه خبره راغله او بابر چې کوم دی خپل نو د ډیر یو لندور حکومت کړی دی کنه د بیا پکې مرسو اچانکو او د هغه څنګه د څنګه چې موږ په دلی سلطنت کې د قطب الدین ایرس خبره وکړه چې هغه څلور کال لږ بعد چې کوم دی خپل ریاست د جوړولو نه بعد هغه مړ شو بیا په پولو په ګین کې نو دغه شانې بابر هم بیا مړ دی او دغه زه همایون دا به کېدی چې تاسو به خبره کړی وینو ما په
نه په همایون هم خبره را دي چې پوره ونه کړ ځکه چې همایون نشیر شاه سوری اقتدار واخست او همایون ایران ته وتښتید او بیا ایران دغه په مرسته را واپس بیا د هند تور راځي دی باندې خبره کو په دغه باندې په تفصیل خبره نه شوي او
خلیفہ نو ورته وچې دا همایون چې دلته بابر د مات نواب دی بادشاہ شو د یونین کال حکمرانی کړی و چې په دې دور کې شیرشاه سوری چې کوم دی نو د دې جرنل په توګه باندې ډیر اوچت شو د مختلفو کم چې د پروینشل حکمرانانو په دا ټایم کې خاص کر په بهار کې د یو مسلمان حکمرانو زمو په خیال دا په پوهه کې هم د ملازمت کړی دی او دا څه وایي چې را د په میدان کې د یو منځري سره مخابره کړو هغه منځري د مړکو نو په دې وجه دته د شیر خان لقب ورکړی شو کنه د دو نوم زما په خیال کې
دی
نو فرید خان دی
فرید خان
او دی نو ورې صاحب باندې دی یا شیر خان او د شیر خان د ګستو لري د شیر سوری او دا شانه ما یو بل هم یو حساب دې دی دا چې دا د اورېدو د زموږ ګستو څنګه کور شي دا د بابر سره هم لیدل کیږي د شیر سوری
او دا ما هم اورېدل دی چې په یو ډوډۍ کې د سټایل کې د خپل خنجر راوغست او چې کوم غوخه واده د روغ روغ چې د ګډان سو تاسو د خبره کوي زمو خلک بل
بالکل بالکل دا چې را لکه دغه د خپل خنجر راوغست او هغه کوم چې دغه شریعت دی او کومره په خپل چې فروخي نو نور خلک نو دا څه ورېدلی چې را لکه دا غته صبر ونه کوو بس په خپل حساب باندې دا شروع ولګونه نو بابر په ټیم کې د دې چې کوم دا خو بیا ویژنه دي خلک پیدا و سره خو ډېر یو اندازه لګول شي نو په ټیم کې لکه دا نه خطر محسوس کړی و کنه او بیا ورو ورو دا خپل دا کړې دي دا جرنی دي چې کوم د دې نه پس ورو ورو دا ستارت شه دی او دا همایون چونکی وای چې دا اپیمو اجو نو په دې حساب د دغه لیډرشپ کې اولنې ستارت کې کم دی نو د دې کې کمزوري دي دي نو په دې وجه باندې د شیرشاه سوری د لاس د شکست خورلې دي بیا د تلې دي په دې علاقه باندې دغه ایران ته
وبخې
او دا هم څه کې
ها ټیک شو ساوس اواز مو کټ کېدون وڅ ټیک شو ها
خاجخه نو دی خصوصیانو خو هغه کې چې دا د ایران چې کوم کمانان دي چې دا وو فیور دا وو مسته چې د شاتوري د خانه په ځد باندې نو د التا د اخلي شي شي کوم دي یا شي دم چې کوم دینو هغه تر ډیر زیات د بیا ملان جوړ شي او او دا سیاسي او د سټیټي دی وايي حکمت یې مدي و او دا غزن بیا غوډر بیا سپورټ کړی دی د بیا سو رښتې مستیم شې دی د ایراني حکومتانو سره او څنګه بیا د شیرشا توري نه بعد چې هم دغه د زیر نو سره غل چې هغه په د شیرشا توري د نو زهر د دغه کې د کمی او خانه جنگیانی په دې کې ډېر شور وشي شیرشا توري نه بعد څنګه دا مرکو تاسو پات هغه د سي اچانک شو او بارودو یو ډېر په هغه کې څور ولګیدلو او دا غي په وجه باندې هغه ډېر اچانک او ینګ ایج کې مړ شو نو دا غنه بعد
د شیرشا سوري د مر خبر کوي
یا
ها زکه چې دا اساسو اواز پکې کټ کېدل شانتر مچ دغه پکې یو ښه نو دا
ښه او شیشا چوي مطلب دا بارودو په دماټه کې دا دغه چې کوم دا دغه فوزو او دغه سره چې کوم امنیشن او په دې حساب باندې تیروانو په کمپاینونو کې روانو نو په دې باندې دغه د کې دې د دلته په دې زموږ د پاکستان په دې علاقو په ځای باندې دغه بارودو کې اور لګید او دغه کیمپ په خوا کې نو هغه کې دې بیا مرشه او دته چې کوم زو نو سې بیا راغلي دي علي شاه سوري استوري او بل اسلام شاه سوري نو دغه دور کې ډیر زیات د خانه جنگیانی نو په دې خانه جنگو په نتیجه کې د دې چې کوم دغه حکومت ته یا د کورنۍ د کمزوري شې ده او alternator دغه چې کوم همایون هغه په واپس راتلو کې کامیاب شو په خپل همایون پنځلس کاله مونږ وویل چې د سوریانو حکومت د پنځلس کاله بعد دل سره ځي او د خپل راتګ نه بعد چې کوم دی نو بیا د ډېر زر پاتې کیږي په خپل بیا ډېر ژوندین دی پاتې شوی او هغه هم د دغه حساب چې دی چې وي خپل خویدلی را خویدلی و په دغه نشه مشه کې به څه کې وو هغه پر بیا د ریکوري ونه شو او بیا وپات شو په دې حساب دا چې کوم دی نو د مغولو حکومت یا سلطنت چې کوم دی د دې ټیم پورې دا مضبوط سلطنت نه دی د دې ځای په انډیا کې نه دی خوري شوی خو د چې کوم سکسسر یا جانشین نه دی چې هغه په تاریخ کې موږ د اکبر اعظم په نوم دی نو اکبر د ګریټ دی نو هغه د حکم دغه چې کوم دی سلطنت نه دی ته ډیر مضبوط بنیادونه ورته او موږ مخکې هم ذکر کړو ما یو اشاره بل طرف ته کړی و یا حوالہ چې اباسیان چې کله راغلو نو ابو دابر صفا دغه فاونډر و دا چې کوم بنیاد کې خود د امیه خلاف نه هغه ابو دابر صفا و هغه په خپل هم بیا زرو پات شو او دا غینه پښت کوم دین او ابو منصور چې راغې دا غرورو حکومرانی یا مطلب دا بنو عباس چې کوم سلطنت ته نو دا د دې اصلي فاوندر چې بیا کوم دی چې چارګه مضبوط بنیادونه ورکو یا مضبوط کو ناغف یا ابو منصور دی دا شانی په مغول تاریخ کې چې کوم دی نو د دې امپایر د دې سلطنت اصلي بانی چې کوم دی ناغف بیا موږ د دې کنسالیډیشن یا د استحکام په صورت کې چې وایو نو هغه اکبر دی او اکبر خو یو ملکی لیډر او اکبر په ډیر کم عمر کې چې دی نو دی دغه شو بادشاه شو ځکه چې پلارې بیټه ما مر شو او د دې بیا چې کله په دې کې یو دستور په خاطر دی دلته چې را ریجن چې ورته وایي په انګریزي کې چې یو سرپرست ورته موږ وایو چې کله به حکمران د کیغه کې کله بلوغت ته نو رسیدلې او د سید سو ایمرجنسی حالات په نتیجه کې باغه حکمران شونو چونکه دا خو بلیګل و بیا کنه د چال ته موږ د مخکې خبرې کړې دي چې را د حکمرانۍ یا د سلطنت یا د خلافت یا د امپایر لیګل کېدل په پوخانی دور کې سو او داغه چې کم دی نو غیر قانوني کېدل په پوخانی دور کې سو دا موږ ټیم په ټیم لګې ډېر خبرې وکړې نو دا شانی دا لیګل و مطلب پدې حقوق چې د به هم بادشاہ کېدل دا نابالغ دی بیا د چې کوم دغه دغه سرپرست مقرر شونه هغه د دې سره لګ به رشتہ دار مو د ما خیالو افضل خان که زمانه نوم غلطیږي نه نو افضل خان نوم دی او بیا هغه ډیر زیات مضبوط سره او ډیر سترنګ او بیا بابر چې کله لګ رالو شونه د بیا په خپل وسه طریقه مریخه باندې هغه مړ کو ځکه ظاهر د ټول پاور دغه په لاس کې وو
او دې پښتنو
ډیر اهم نه دا زیات ترک دی دی کې دغه د سینشته خو دا خان خواش سنټریشن دغه دی کنه
ها ترک دی
دا ها او په دې کې بل انټرېستینګ یو دغه چې جوړیږي پوینټ هغه بیا موږ منصور بنو عباس طرف ته بیا یې چې هغه منصور په خپل چې کوم دی دغه چې کوم د دې افضل خان په شان یو مضبوط سره وو هغه مون په تاریخ کې د ابو مسلم خراساني په نوم پیژنو چې ابو مسلم خراساني چې کوم نو دا شیه وو او د بنو میه خلاف ډیر زیات په ایران په علاقه د افغانستان په علاقه د یو کلر دغه بنو عباس ته حکومت او کله چې ابو منصور حکومت یا سلطنت رونو مضبوطولو نو ظاهر خبره ده چې کله ته یو حکمران خپل پاور زیاتی او سلطنت او خپل کورنۍ حکومت مضبوطور غواړي نو دا بهر خلک چې چا چې مخې دغه پیور کړی مرسته کړی نو دا غي ختمول لازمي شي دا شانی ابو منصور چې کوم هغه ابو مسلم خراساني هم قتل کو په دربار کې او هغه هم د یو حکمت عملی ورته جوړ کړ دا غو سره اختلافات هم دی ولا شي او جوړ شي او په دې سبا هغه بیا دی راو خپل دربار ته او د سې په دوه کمو کا په چل ولا غوړه مور یا غ اصلاح چې کوم وايي چې په سره باندې باندې لري او کسان ورته د پردون شاته کې نو لیو چې کله راغلو دربار ته نو بس هغه بیا ټکو کو مړ کو دا شان دا سره هم بیا اکبر چې کوم دی په خپل وجه لري نو دا اکبر یو خو چې کوم دی دا ملټری چې کوم فورس دی یا پاور دی جنگونه دي او د سلطنت کې چې کوم بغاوتونه او دا غي ختمول او د سلطنت اکستنشن یعنی فرول خو زیدل چې کوم دي مختلفه علاقو ته دا یې کړی دي خو په بل حواله چې دا کوم ډیر مشهور یو پالیسی ده نو هغه د مذهبی رواداری پالیسی ورته مونږ ویل شو یا کوم چې بیا ورسته دور کې خاص کر ورسته دور کې کوم دیوبند سکول جوړیږي کنه حتی دیوبندیان وغیرہ نو زره دغه خو بیا د هریسی یا د ارتداد په نوم باندې کوم دینو داغه دغه تحریک یا دغه پالیسی په زندل شي ځکه عام طور دا وایي چې هغه یو نوی مذهب رایج کو یا انټروډوس کو چې هغه دغه دین الهی ویل او د دین الهی چې کوم بنیادی فلسفه نو هغه د اصل هکل دا یو خاص ټکی بدلی چې استعمالي چې د اصل هکل فلسفه چې مطلب په انډیا کې چې کوم ټول د هر مذهب د هر نسل خلک دي خاص کر د مذهبونو نو په کار کې هغه ته مطلب هغه فریډم وي یا هغه ټول مذهبونو ته موږ یو د څه کامن ګراوند ورکو چې هغه د مطلب د ټول انډیا د مفادو د ټول چې کوم انډیا پاکستان پکې نن دی بنگلاديش ته راټول نو چې د دې د مفادو لپاره او د دې استحکام د نن استحکام چې کوم دی مذهبي منافرت چې کوم دی نفرت چې کوم دی دا چې زونه نوی په دې حواله باندې نو دا چې یو پالیسی هغه اختیار کړو په یوه ځای خبره ده بیا د ډیرو مذهبونو د سې الیمنټس یا سوچ او دغه و د فیچر دو خصوصیات چې هغه اگر واغستل او د دین الهی صحیح جوړ کړه نو په دې حواله باندې دغه دین الهی چې کومو اخو ظاهر د بیا دغه په خلاف راغی د اسلام په خلاف راغی نو هغه په دې حواله باندې څلګ ډیر مزاحمت یا اختلافات به سره د علما او د دې وو خو بهرال په خپل ډیر مضبوط سره و نو بیا هم هغه ریاست او سلطنت چې کومو هغه ته دومره سخت خطر جوړ نه شو او په دې کې د اکبر په خپل مطلب د ډیرو هندوان چې کوم راج دراجاګانو خاندان نو په هغه کې ډېر ودینو او دغه باز ځامن چې کوم دینو هغه هم دغه هندو راجګنی چې کوم وینو داغي اولاد دي او په دې سبب باندې دغه چې کوم دی او ست چې په انګريزي کې پلورالیزم یا مذهبي رواداری او داسي هغه داسي یو معاشره چې په هغه کې د هر چا خپل یو حیثیت په خپل فریډم او ازادي ورته چلی داسي یو سیستم هغه را شروع کو او هم دغه کوم دینو د مغول سلطنت دغه د مضبوطیا چې کوم دینو یو ډیر اهم
د دې په د اکبر په ژوند کې د جوړه بای تاسو خبره کوي کنه چې د بیاغي سره واده وکړو زه هینت زهینت ته لوم نو د جوړه بای چې کوم دغه د پلار کور د وطن د هغه د راجستان دی اول ته کې هغه ته هوا محل وی ډیر وجبه محل دی په هغه کې ډیر زوړ دی د خدای غ جوړښت او د هغه آرکیټیکچر بود او ما هغه سره ډیر په سړي باندې لوی اثر کوي بیا زه لاړم په اګره کې چې بیا د اکبر بادشاہ کور دی بیا د جوړه د دغه ډیر خزي وی بل بل کورونه تر سي دیوال په دیوال کورونه ته جوړ کړی دي او د یو نه بل کور ته لاړ شي دنو نه پیپويږي سره چې څنګه به د لکه زینو نخ کاریږي بلته نو هغه د جوړه بای چې کوم پکې خپل کور هغه مراته بیا و خو د دغه په حواله باندې هم ځکه چې اکبر تاسو خبرو کړ چې دین الهي کو په اکبر باندې دغه وخت چې کوم د مسلمانانو یا د اسلام په دفاع باندې کوم आवाजونه خو هغه دومره قوی نه وسنګ چې تاسو ولا اباچاو زه اوس ویم چې ابو لارفي سب ته مور چې دته دوه خبرې کول زم چې دې پیوي چې د همایون په ایران کې ساتل او د ایران ور سره بیا راتل نو دا د هندستان سره تړلې ده او کنډا د پښتون سره تړلې ده د ایران او د پښتون دښمنۍ چې کومه ده تاسو ویل چې ډیره یو خدغه تاریخي خبره ده او بل ور سره دا هم چې د بابر چې کله مړ شو سیاتي وکړو نو بيبي مبارکه چې وي د تواده شو بعضي تاریخ دانان دې سي نمنې غندي چې بادشاہونو پښتانه غندي کمزوري شي خو د پښتنو په تاریخ کې دغه سي نه دا وایي چې د بابر د هغه نیکه د دښمنۍ د ختمولو لپاره پښتنو ته د رښتي د غره ولیکو پیغام را ولیکو او بیا وای چې زړه د ملک احمد بابا لور ده او کده ملک شاه منصور لور ده په دغه باندې هم کتا سو په خبره وکي ابو لارفي صاحب
په دې وخت کې افغانستان په دریو برخو وېشل شوې و د پښتنو خاوره یو برخه د ایران صفویانو نیولې و بل برخه د هند مغولو نیولې و او شمالي برخه شیبانیانو نیولې همایون او مغول او صفویان چې هغه د ایران راغلي و هغه خپل منځ کې سره وران و همایون قندهار نیولې و په قندهار کې یو لوی ځای جوړ کړی دی چې د دینې په نامه او بل اخر بیا صفویانو د همایون سره جګړه وکړه و هغه قندهار دی غونه ونی دا د دوی په منځ کې جګړه و همایون هندستان ایران ته نه وتلی همایون په افغانستان کې و کابل او قندهار یې نیولې و په دې ترتیب د دوی ترمنځ هم جګړه وه د پښتنو د مغولو ترمنځ هم جګړه وه او په دې وخت کې چې اکبر پاچا کیږي په دې وخت کې بایزید روخان په وزیرستان کې راولاړیږي پیدا کیږي هغه مثلا په جلندر کې زیږیدلی و لوی شوی و لیکن یو پښتون و او د مغولو ظلمونه یې چې ولیدل خصوصا د تجارت کاوه یو ځل کندهار ته راغلی و هلته مغولو په یو د یوې ښځې ویښته په ژرنده پورې تړلې و د یوې پښتنې مېرمنې دې خبرې په د ډېر بد اثر وکړ او د همدې ورځې نه دای په دې فکر کې شو چې مغول به د منځه وړي او پښتانه به دلته حاکمان کوي د همدې لپاره د مبارزه شروع کړه دای غریب سړی و د خلکو کې د نفوذ لپاره د تصوف لاره جوړه کړه د روحانیت تصوف چې هغه اتم قانون لري او د تزکیه او تصفیه لپاره خاص ویردونه او لارې لري هغه یې جوړ کړه په عین حال کې د خیرالبیان په نامه یو دینی کتاب ولیکه او د مغولو سره یې عملي مبارزه شروع کړه د مغولو سره یې جګړې شروع کړې مغولو ته به لارې نیولې او مغول به په پښتونخوا په سیمه کې نارامول د بایزید روخان یو لوی تحریک و چې د مغولو په مقابل کې راولاړ شو او د بلې خوا نه د بایزید روخان وروسته بیا میرویس نیکه په قندهار کې د ایراني صفویانو په وړاندې قیام پیل کړ چې بالاخره ګورګین او صفویان یې التمات کړ کندهار یې آزاد کړ. هغه مبارزي چې د مغولو سره د پښتنو لخوا شوی وي یو د کامیابی پړاو د میرویس نیکه په لاس پایل شو. میرویس نیکه صفویان مات کړ، ګورګین یې وواژه، کندهار یې آزاد کړ او د پښتونخوا د پښتنو سره یې روابط وو. دای راغلی وو د قدرت نمخ کی میرویس نیکه د قدرت نمخ کی په تر هندستان پورې تجارت کاوه او د دې تجارت کته چې باجی درو خان تجارت کاوه همداسې د کاوه د دې تجارت په لړ کې دای راغلی وو د خوشحال بابا له ورور سره شیخ جمیل بیگ سره کتلی وو او هغه ته ویلی وو چې د پښتنو وضع د ایرانیانو لاله ډیره خراب ده. هغه ورته دغه سیاسي سړی وو، هغه ورته ویلي وو چې ته خپل تجارت وکړه او دغه ته چې لاس ته درشي هغه د هغه هدف لپاره چې لري هغه ولګوه. دا همداسې وکړ، د هندیو سفر یې وکړ او د غونو وروسته چې کله بیرته کندهار ته ولاړ په کندهار کې خپل ملګری را پیدا کړی و لویه جرګه د ملګرو سره وکړه او بالاخره اته کاله پر لپسې د مبارزه وکړه. څو د اتو کلونو نه وروسته کامیاب شو او ګورګین یې وواژه، قندهار آزاد شو او بالاخره د هند مغولو سره یې روابط وساتل. د هغو سره یې سیاسي روابط، خپل ورور یې هلته سفیر راولېږه د هند حکومت ته او په دې ترتیب د دې پښتونخوا د ټولو مشرانو سره روابط درلودل. او خوشحال بابا وفات شوی و لیکن ورور جمیل بیگ ژوندی و، هغو سره یې روابط وو او د نورو پښتنو سره. په دې ترتیب یو نهضت دلته راولاړ شو چې د میرویس نیکه په وسیله هغه کامیاب شو، مغول کمزوري شول او بالاخره بیا د احمدشاه بابا په بڼه کې هغه راووت. احمدشاه بابا د مغول سلطنت خاتمه ورکړه او تر ډیلي پورې دا ټولې سیمې ونیولې او دلته یې د پښتنو حکومت جوړ کړ، د پښتنو اداره یې جوړه کړه، د هندوستان نه نیولې تر ایران او تر ماوراءالنهر پورې. دی په احمدشاه بابا په خپل یو شعر کې وایي چې د هند د ملکو فتح مې روزي شوه، اوس ایران لره په توخ په نغاره ځم. په دې ترتیب ایران یې ونیو، هندوستان یې ونیو او د مغولو حکومت یې ختم کړ. د منظرې یو
د ګورګین خبره به پکې کوو، ځکه چې په دې موضوع باندې پر روانو خبرونو کې هم خبرې کوو. ګورګین د پښتنو په تاریخ وای د ظالم ترین سړی دی په پښتنو چې راغلی، او دا وای چې ګورګین دغه و د جارجیانو د
ګورجایو. او دا خبره دا ده چې په ایران کې د صفویانو په نامه د یو ډله وه چې دغو مقتدر پاچا شاه اسماعیل صفوي وو. شاه اسماعیل صفوي په لومړی کې سنی وو، صوفي وو، بیا وروسته هغه شویه شو او په ایران کې د شیعیزم لپاره کار پیل کړ. خلک دوی په زور شویه کول او د شویه مذهب ته به یې رابلل. په ډېر ظلم یې ډېر سنیان ووژل او د منځه یې یوړل او بیا یې شویه کړل. د هغو نه وروسته بیا شاه حسین صفوي د ده په ځای پاچا شو چې هغه یو ډېر ضعیف النفس و خرافي سړی و. هغه کندهار ته د ګورګین په نامه یو ګورجای چې ارمنی و او مسلمان نه و په اصل کې، هغه یې راواسته او په کندهار کې حکمران وټاکه، بیګلر بیګي. نو هغه د کندهار والی و او هغه ډېر ظلمونه دلته وکړل، د خلکو د مالونه یې خوړل، په خلکو یې ظلمونه کول. په دې اساس میرویس نیکه چې د قوم مشر و، هغه چې د قوم مشر و هغه د ده په مقابل کې ډله جوړه کړه او ملګري یې راغونډ کړل. د قومونو
د میرویس نیکه د مور ذکر ډېر ضروري دی.
او د میرویس نیکه مور نازو انا هغه ډېره لویه ښځه و. هغه د توخو د توخو د والی حکمرانۍ د هغو هغه د هغو د کورنۍ نه وه. د تو ملک ملک سی سے توخی نمیدا ملک ملخی توخی دی آغو دا تا پاچائی و ولکی پاچائی و او دا پخپل و دیر مدبر او دیندار میرمن و ای ولوی قلا جوڑا کری و او دا تا بچی پا دیلار هر سمرا مسافر تلل و راتلل دی با دودی هم ورکا ولا قالی جامی به هم ورکا ولا او دیغو پالن بی هم کا ولا لگیر مخور میرمن و بالاخر دیوی وقت پا خوب ولی دل چی بیت نکو ورطوایی چی کم ماشون چی ستا پا گیزا که دی دا خور روزا دا با دیر لوی سرائی شی دا با دی پختنو مسلی و کا حج تا بولار شی او دی پختنو آزادی با ترلاسه که لپدی اساس وایی چی دی بخ پلزوی میروایش نکتا بی او داسن شیدی نور کولی او کله چې دای په خبرو راغی د مخې ورځې نه بدی ورته توصیه کوله چې بیت نیکه ما ته په خوب کې ویلي چې ته به لوی لوی کارونه کوې او ستا په تندي کې د بخت لویې نښې وي په دې ترتیب یې وروزه او کله چې دای لوی شو ته به هم ویل چې ما ته مې مور ویلي چې ته به لوی لوی کارونه کوې د دې لویو کارونو په لړ کې د پښتنو د ازادۍ لپاره یو جرګه ملګري جوړ کړل اته کاله یې په کندهار کې مبارزه وکړه ګرګین دی ونیو بندي یې کړ ایران ته یې ولېږه شاه حسین ته دلته چې ایران ته ولاړ ده ولیدل چې د شاه حسین حکومت ډېر کمزوری ډېر ضعیف ډېر خرابي دی هلته یې ملګري پیدا کړل او لاره یې پیدا کړه د پاچا سره یې ولیدل خلق ته څنګه تاجر او سوغاتي له ورسره وی دي پاچا راکینو خلویانو ته سوغاتونه ورک له وی خپل کړل او بل اخره د شاه حسین صفوی له خوا بیرته د قوم د مصر پایس راولي ګل شو کندهار ته او په کندهار کې د ګورګین سره مبارزه شروع کړه دای هڅه هولار په دې سفر کې دی حجاز دی علماء و نه فتوار اوله چی دیو شویا ظالم حاکم پولان دی قیام که دلیشی که نه اغوی فتوار ورکر چی بلکل قیام که ولیشی دای راغی دی قیام فتوار هم خلکو تا وخوده دی دی لپاره چی خلک نور هم زانت نجدی که رحمان بابا تا خلکو دی رقیدت درلو دی رحمان بابا پا دیوانی فال ونی پا فال تی راغلن چی څو وخت صبر بویا بل دې چې فالونی چې هغه مرز چې رقیب راته تړلې په زنجیر وو خپل حبیب راته پرانست هغه ور بیا دې رحمان بابا یو چې په دې اساس د وې خلکو ته چې دا دې اوس رحمان بابا هم زموږ ملګری دی وای چې تاسو قیام وکړي په دې اساس هم دې حجاز فتوارا وړي او عوام دې خپل ملګرو سره قسم وکړ او هم دای په عین حال چې ګردین مشاور وو د مش د د قوم د مشر پای ګورګین ته مشوره ګور په کاکلو په بلوچو په دې ځایونو کې په کوټه کې پښتانه پاتول او کله چې ګورګین ورته څوک ګورګین ته چې لشکر ور واستوه هغه ته لشکر واستوه د ګورګین لشکري کمزوري شي بل اخر ګورګین د ښار راوي او شمل مستیا ورته وکړه او د سپي حمله پر وکړه ګورګین وو وځه د ملګری وو وځل او هغه لشکر چې تللی وو هغه لشکر یې د منځه یووړ دی په کندهار کې پاچا شو او د ایرانیانو لاس د افغانستان نه لنډ شو هماغه وو چې دی یوه ملي پاچاهي جوړه کړه د خلکو ته ووایې چې ما وظیفه درلوده چې زه وطن د ایرانیانو د لاسه وژغورم اوس ما وطن ژغورلی ستاسو خوښه چې هر څوک مشر ټاکئ خلکو ورته وویل چې موږ تا مشر ټاکو ده ورته وویل چې زه ښایي پاچا کیګم نه زه بوستا سره خدمتګار او مشر وم هغه وو چې د پاچایي تاج او تخت یې کېنه کو بلکې د یو ملي مشر پایز د خلکو په منځ کې بناستي فیصلې به کولې او کال د پاچایي وو او ورسته لاغې د ورور عبدالعزیز د ایرانیانو سره بیرته روخ شو او هغه وخت چې بیرته ایرانیان کندهار ته راشي لیکن د شاوشن میرویز نیکه زوی شاه محمود هوتک دې د کیسه پوسو خپل ترې وواژه او بیرته یو ملي حکومت جوړ کړ او بیا بالاخره میرویس نیکه دی وفات په وخت کې ویلي وو چې اصفهان ونیسئ. د ده مطلب دا و چې څو چې د ایرانیانو حکومت ړنګ نه شي تاسو آرام نه شي کېناستلی. هماغه و چې شاه محمود ایران ته ولاړ او ایران یې ونیو. شاه حسین صفوي د منځه ولاړ پاچاهي ده ته تسلیم کړه او بیا دا ورپسې شاه اشرف تقریبا شل کاله هلته پاچاهي وکړه او حکومت یې وکړ او د هغو نه وروسته بیا د دوی خپلمنځي شخړې شوې. د پښتنو خو مشکل په دې کې دی
په زم چې په دې ځای کې به دا خبره دلته پرېږدو، ځکه دا د هوتکانو دا دور د میرویس نیکه دا دور او د دې بیا د هند سره زم چې ډاکټر صاحب رفیع الله خان صاحب هم راسره دی. ډاکټر صاحب تاسو په هغه وخت کې لا جوړې نه وای راغلي چې دغه خبره وکړه حبیب الله رفیع صاحب د یوسفزو د جرګې د الغبیګ په لاس او د ګګیانو د نور قبیلو پښتنو نورو قبیلو پکې وي د هغې په لاس باندې اوسه د هغه خپلو خلکو دا مشران یې وجل. دوی وایي چې په سیاسنګ کې د یوسفزو دغه مقبره چې د ادیره چې ده ګورستان په سیاسنګ کابل کې اوس هم شته. زه به غواړم که چېرته راته مقامیلو شو نو زه به تم ورځم که تاسو کړه مقامیلو شو دغه د اکبر دور د اکبر دور د یوسفزو جګړې تر ازو دلته کې د پیر روخان چې دغه د کانیګورم مرکز دی وزیرستان وزیرستان کې مغل دومره زور ورکیږي چې هغه اوسد شونم پکې کېږي پښتانه هم خو په د یو پیسې باندې او په د مذهب پنو باندې بیا پیر روخان بل هیڅ ځای نه مومي راځي بونیر ته په بونیر کې هغه په بونیر کې ور باندې خلک ننګ کوي. په دغه دوره کې اکبر په بونیر باندې هم راخیږي بیربل راځي دا ټول دغه یو دور دی. خو غواړم چې تاسو په دوه درې منټه دي په دې باندې لنډه خبره وکړي په دې باندې به هم خبره کوو.
دغه د چیرې دا د زمونږ د علاقې چې کوم دینو د دې چې کوم دغه ستراتیژیک اهمیت دی نو ولې ولا باندې هر ځای کې چې امپایر جوړیږي په دې ټول تاسو چې کومه خبره وکړه په دې پس منظر کې زه دا وایم چې کاغذ د ساوت ایشیا او دې طرف ته جوړیږي نو هم د دې خلکو چې کوم دی ډایرکټ چې کوم دی د اختلاف او د دیو کانسپټ چې کوم دی نو هغه د ایران طرف ته یا سنتریشیا طرف ته د ریسورسز وسایلو په حوالہ یا بیا د امپایر خپل منځ کې د بادشاہانو چې کوم دا امبیشن دی دا غیپ اول باندې دا دا کټ کم دنو پدې کې دا خلک چې کندې کا غا ډایرکټ د دې خلکو سره په مقابل کې اپوزیت وی دښمنان وی او کنه وی خو د دې ټول گیم چې کم دنو د تاریخ په وګو کې چې موږ ګورو یو مسلسل طریقه باندې په مسلسل دا موږ ګورو چې دا خلک چې کم دې د دې غټو غټو سلطنتونو په منځ کې د غټو غټو حکمرانو په منځ کې چې کم دا چې په کله شاو یاده کانسپټ روان دي نو دی اتوماتیکلی دا غي سجوريږي او ظاهر ده چې دا غي سره نقصانونه هم ډیر کیږي او کم چې تهذیبي او کلتوري یو عملیات وي نو هغه د جنگونو په نتیجه کې ډیر زیات او منفي طریقه باندې هغه افکتي متاثر کیږي او زمونږ چې کم سوسایټي دا کم چې کم دلته معاشري دي کم چې خلک دي نو هغه مطلب د نور چې کوم په امن باندې یا د تاریخ په کې کوم قومونه لږ په سہولت باندې پاتې شي دا وو په نسبت بیا د سکی د دې سره دغه کمزوري راځي
دی باندې بوس یره دي تار دا خبر بدلته او درو زکه دی پسې د پیر بابا راتګو په هغه پسې په پیر روخان پسې او پیر بابا چې هغه مغول دی د اکبر د مايون د خورز وې دی په دې باندې به خبره تری کو. ډاکټر صاحب خو سفر ته غواړم ډیر زیاته مننه چې سره د مسروبې خو تاسو ته وخره کو. حبیب الله رفیع صاحب خدای مو روغ لره خو صحت درته غواړو خوش په درته غواړو را روانه خبرونه کوي ان شاء الله سره به یو ځای کیږو. ګران اوریدونکو زمونږ د دوا باس اوس چونکه ښکار شو تاریخ نو نورم خونکی او د تاریخ په اوږدو کې د پښتنو کمزوري او د پښتنو ضرورتګانې دا بم پکې وایو. زه او زما همکاره نهید سردنی جواب غواړو. شپه مو په خیر.